په کابل کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم، زه فریبا ظاهر مو د ازادي رادیو یو بل خبرونې ته هرکلی کوم. افغان چارواکي وایي هڅه کوي هغه هیوادونه قانع کړي چې د ځینو طالبندیانو له خلاصون سره مخالفت کوي. د بیلاروس پر نوي حالاتو به مو هم خبر کړو. پاتې راپورونه به وروسته معرفي کړو. لومړی د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه. په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. افغان پوځیانو پرون د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې ډیورند کرښې ته څیرمه هوایي او ځمکني پوځي تمرینونه پیل کړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي ټول شکل اړخونه دي د پرتو مسلو حل یقیني او له ځنډ پرته بین الافغاني خبرې پیل کړي. او ایران او اروپای ټولنې د ایران د اټومي تړون د موادو پر اساس د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پلان رد کړ چې وایي د ایران پر وړاندې د ټولو بندیزونو د لګولو میکانیزم فعالوي. د خبرونو تفصیل. افغان پوځیانو پرون د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې ډیورند کرښې ته څیرمه هوایي او ځمکني پوځي تمرینونه وکړل. د وسلوال پوځ لوی درستیز جنرال یاسین زیا د دغو پوځي تمریناتو او منورونو پر مهال وویل چې افغان پوځ د تب خبره د کورنیو او بهرنیو دښمنانو پر وړاندې د مقابلې وړتیا لري.
نور تاسو به دفاع خلک نه یاستئ، موږ ستاسو بچیان ستاسو تر څنګ یو. دا تطبیقات چې د کورنیو او بهرنیو دښمنانو په وړاندې زموږ د قدرت ننداري او د پوځي تطبیقاتو په دوام کې کیږي، موږ د بولدک د شهیدانو په نوم مسامح کوو.
په سپین بولدک کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د زمري په نهمه وروسته لاغه نشته وسو چې پاکستاني سرتیرو پر هغو پارېدلو اعتراض کوونکو ډزې وکړې چې د چمن سپین بولدک د دروازې د پرانستو غوښتنه کوله. په دې نشته کې د افغان چارواکو په وینا شپاړس ملکي افغانان مړه او اتیا نور ټپیان شول. افغان پوځیانو د ننګرهار په ګوشتي او د پکتیا په ځاځیاري او بولسوالیو کې هم چې له پاکستان سره سرحد لري جمعه او شنبه پوځي ننداري او مانورونه وکړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي ټول شکل اړخونه دي د پرتو مسلو حل یقیني او له ځنډ پرته دي بین الافغاني خبرې پیل کړي. هغه دا خبره یک شنبه نه وخته په یو ټویټ کې کړې ده. قریشی لیکلی چې زموږ ګډې هڅې د افغان سولې پروسه چټک کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر داسې وخت د څرګندونې کړي چې د سولې خبرو پر وړاندې وروستی خنډ چې د طالب بندیانو خلاصون وو لږ نور هم ځنډ نه سوي. ځینو بهرنیو هیوادونو لکه استرالیا او فرانسې له افغان حکومت غوښتي چې د طالبانو له ډلې دي هغه بندیان نه خوشی کوي چې د دوی عسکر وروجل دي. ظاهرا همدا چاره د دې لامل سوي چې د څلور سوال انجمنو بندیانو له ډلې یوازې اتیا تنه خوشی سي او وروسته لاغه د پروسه ودرېږي. افغان حکومت ویلي چې د بین الافغاني خبرو د پایل پوړاندې پراته خندونه هواروي او په کار دي چې طالبان هم له پلمو لاس واخلي او خبرو ته چمتو سي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز ویلي ملګرو ملتونو او نړیواله ټولنه د ځوانانو ترڅنګ ده او د سولې او پرمختللې افغانستان د اهدافو په ترلاسه کولو کې ورسره مرسته کوي. اغلی دیبورا لاینز پرون په ارګمانی کې د ځوانانو د نړیواله ورځ په مناسبت جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال د خبره یاد کړه. میرمن لاینز ویلی ویاړي چې سولې ته د رسیدو په هڅو کې د افغان ځوانانو تر څنګ ولاړه ده. د اګست 12مه د ځوانانو نړیواله ورځ ده، خو ولسمشر اشرف غني څو ورځې وروسته دا ورځ په ارګ کې ولمانځله. تهران او اروپای ټولنې د ایران د اټومي تړون د موادو پر اساس د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پلان رد کړ چې وایي د ایران پر وړاندې د ټولو بندیزونو د لګولو میکانیزم فعالوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په حواله په دولتي رسنیو کې ویل سوي چې وایي امریکایان ښه پوهیږي چې د بندیزونو د بیا لګولو میکانیزم غیر قانوني دی او له همدې کبله په مطلق ډول د منلو نه دی. دغه راز د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر یو ویاند هم د اګست په شپږمه ویلی لاغه وخت چې واشنگتن د ایران لاټومي تړون ووت نو په رسمي ډول د دې تړون یو برخوال نه ګڼل کیږي. د اسرائیل او عربي متحده اماراتو د اړیکو د بیا پایل تر موافقه وروسته د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په منځني ختیځ کې د سولې د خبرو پایل غوښتي. د اسرائیل او متحده عربی اماراتو د ډیپلوماټیک او تجارتي اړیکو پایل د ګڼو لویدیځو هیوادونو په ځانګړي ډول د فرانسې لخوا وستایل سو. د ملګرتیا بیا اول د فرانسې او وروسته د ایران، ترکیه او ځینو نورو توند غبرګونونه هم پراولې دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون د فلسطین د خپلواکۍ ادارې له مشر محمود عباس سره تر خبرو وروسته په ټویټر لیکلي، د فلسطینیانو مشر ته ویلي چې په منځني ختیځ کې سولې ته ژمن دی. د ماکرون په خبره د منځني ختیځ د لانجې عادلانه حل ته درسېدو په هدف د خبرو بیا پیل او نړیوالو قوانینو ته درناوی له لومړیتوبونه دی. او د ایتالیا حکومت د کورونا ویروس په خطر یو وار بیا د نڅا کلبونه تړلې دي او د شپې لخوا یې د ماسکونو کارول جبري کړي. د ایتالیا د روغتیا وزیر روبرتو سپیرانزا پرون یو فرمان لاسلیک کړ چې پر اساس به نن دوشنبه د ماښام له شپږو په عامه ځایونو کې خلک له ماسک پرته تګ راتګ ونسي کړی. د فرمان له مخې د شپې او نڅا کلبونه هم د لنډ وخت لپاره تړل سوي دي. ایتالیا د نړۍ یو له هغو هیوادونو دی چې پکې ګڼ کسان د کورونا ویروس له کبله مړه سوي دي. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلای سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم د خبرونو په پاته برخه کې دغه مطالب لرو. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلی وایي حکومت هڅه کوي هغه هیوادونه قانع کړي چې د ځینو طالبانو له خلاصون سره مخالفت کوي.
د بعضو هیوادونو لکه فرانسا یا همداسې استرالیا یا ناروې نور هغه هیوادونو د دوی په بحث باندې بغاور کېږي، د دوی سره په دې باندې بحث کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره یو غټ قیمت دی او دغه قیمت ورکول پکار دی.
په ننګرهار کې به مو د خپلواکۍ د 101 کلیزې د لمانځلو لپاره پر تیاریانو خبر کړو. د ننګرهار د ولیوان عطاوله خو ګڼوي
سکال هڅه کېږي چې د نورو کلونو په توپیر سره دا ورځ په ډیرو شاندارو مراسمو سره ولمانځل شي.
په بلاروس کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پر ضد څه باندې 200 زره اعتراض کوونکي لار کوڅو ته راوتلي چې د مخالفینو بې ساري شمیرې جوړ کړ. په دوه منیمه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو د انصاف پلاټ کې او ستاسو د ورکوځانو پروګرام هم اوریدلای شئ. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي هڅه کوي هغه هیوادونه قانع کړي چې د ځینو طالب بندیانو له خلاصون سره مخالفت کوي. د دې وزارت چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې خندونه به هوار سي او بین الافغاني خبرې به ژر پیل سي. استرالیا او فرانسې د پاته 360 تنه بندیانو طالب بندیانو له خلاصون سره ځکه مخالفت کړي چې د دوی په خبره د دوی عسكر وروجل دي. سفی الله ستنګزي په دې اړه راپور لري.
د بین الافغانی خبرو د پایل په وړاندې یو نوی معنی رامنځته شوی چې حکومت وایي د حل په لټه کې ده. فرانسې او استرالیا له امریکا او افغان حکومت غوښتي هغه طالب زندانیان خوشې نه کړي چې د دوی عسکرې وروژلې دي. د یادو هیوادونو اندېښنو او ټینګار ظاهرا افغان حکومت د 400 لانجمنو طالب بندیانو د خلاصون په پروسه کې ټاکنه کړې. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون له رسنیو سره په خبرو کې تایید کړي چې د ځینو بهرنیو هیوادونو د ملاحظاتو په سبب د بندیانو د خلاصون بهیر لزان سره مخ شوه. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلی بیا ازادي راډیو ته ویل د بین الافغانی خبرو د پیل په وړاندې د اوسنی خند د حل لپاره هڅه کیږي.
د بعضو هیوادونو لکه فرانسا یا همداسې استرالیا یا ناروې نور هغه هیوادونو د دوی په بحث باندې بغاور کېږي، د دوی سره په دې باندې بحث کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره یو غټ قیمت دی او دغه قیمت ورکول پکار دی چې بالاخره موږ بین الافغاني مذاکرات ورسېږو او د یو دایمي سولې لپاره هغه تیګه کښېږدو چې واقعا هم د افغانانو ورته ضرورت وي.
خغلی فضلی ویل دوشنبه بعد طالب بندیانو د خلاصون پروسه لسره ونیول شي او تمه ده یو شمیر بندیان چې د شمیر ونه خود خوشی شي. هغه ویل د افغان دولت د مذاکره کوونکي ټیم اکثر غړو د قطر ویزې ترلاسه کړي او پوره چمتووالی لري. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت شنبه په یو اعلامیه کې ویلي د فرانسوي ادباو وژونکي د دوی په خبره ترهګر بندیان باید خوشی نشي او دا چې دا بندیان د خلاصیدونکو په لیست کې دي دوی اندېښمن کړي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن هم تیره اونۍ وویل د دریو استرالیایي سرتیرو د وژونکي بندي حکمت الله له خوشي کولو سره کلک مخالفت لري او دا موضوع یې له امریکا سره شریکه کړي چې د غبندی د خلاصون مخه ونیسي. حکمت الله چې د افغان پوز پولیکو کې په 2012 کال کې درې استرالیي سرتیری په ډزو وژلي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی تیره اونۍ د امریکا د بهرنیو اړیکو له شورا سره په یو آنلاین غونډه کې ویلي وو د استرالیا په دې غوښتنه غور کوي. موږ د استرالیانو په غوښتنه باندې تمرکز لرو، د قربانیانو له فامیل سره غمشریکي ښیو او ما کلونه مخکې ورسره خبرې کړې وې. دا یو ناوړه عمل و او ګورو چې څنګه یې حل کولی شو. د شخړو د هواري او سولې د مطالعاتو متخصص مشتاق رحیم ازادي راډیو ته وویل د بین الافغاني خبرو د پیل اوسنۍ معنی باید له ډیپلوماتیکو لارو حل شي.
فکر کوم ضرورت برای
اوس ډیپلوماټیکو اړیکو او بحثونو ته اړتیا ده. په دې برخه کې لازم ده چې د امریکا حکومت او د افغانستان حکومت د فرانسې له حکومت سره تیرې تجربې ته په کتو په تماس کې شي او دا په ټپه ولاړ حالت چې رامنځته شوی ده هوار کړي.
یک جنجال کې صورت گرفته ایر از بین ببرن.
فرانسې یو وخت د حزب اسلامي د ځینو بندیانو لخلاصون او لتور لسه د ګلبدین حکمتیار د نوم د لری کولو په وړاندې هم مخالفت درلود. طالبانو د خپل 400 بندیانو په خلاصون وار وار ټینګار کړی او ورستۍ ځلې پروند ولسمشر اشرف غنی هغه خبرې رد کړې چې ویلي وو دغه 400 بندیان د نړۍ امنیت ته ګواښ دي. د ډلې ویلي همدا چې پاتې طالب بندیان خوشی شي بین الافغاني خبرې کوي.
د سولې پروسې پر ځنډن کې دوم راپور واورید. د پات طالبانو د خلاصون پروسه بل سره پایل سي څو بین الافغاني خبرو ته لار هوارسي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلی د خبره بیګا ازادي رادیو ته په یو مرکه کې وکړه. د ورسته لغه چې د راپورونو پر اساس د فرانسې او استرالیا تر ټینګار وروسته د لنجمنو طالبانو د خلاصون پروسه ځندول شوی. سفیر الله ستنګزیل شغلی فضلی سره مرکه کړې او دا پوښتنه یې ورڅخه کړې چې حکومت څنګه اوسنۍ پټه په ولاړ حالت ماتولای سي.
تیر دوی ورځې مخکې هم اتیا کسه د طالبانو بندیان د مختلفو مابسونو نه آزاد شول، نو د دوشنبه په ورځ به هم دغه نړۍ انشاءالله ادامه لري. خو تعداد یې اوس نشو ویلی چې 50 کسه شي کسه څنګه چې تعهد شوی و او همدغسې ولسمشر فرمان ورکړی و هغه به عملي کېږي. او د دې سره د مذاکراتي پلاوي تقریبا د اکثریت غړو بیزی هم تکمیل شوی دی، اله هم خلا مدگی نیسی بین الافغانی مذاکرات انشالله بدی کستون زنسته.
استرالیا صدر اعظم ویلی و چه زینو طالبانو زمونگ دری اسکار و جلی دی، هم دارنگ فرانسی بحرانوی چار وزارت هم ویلی و لدغو طولو سره سره او اخوا ولسمشرم ویلی و چه دا استرالیا پا خبرو باندی بغاور کیگی، یعنی فکر نکوی دادی کما معنی ایجاد کی دی حکومت تصمیم تکنه کوی کسنگه؟
د دې ټولو بندیانو دوسیه مخکې د افغانستان د حکومت د خواسته، یعنی خصوصا د قضایي ارګانونو د خواسته څېړل شوي وه. هسته معلومه ده چې دا په جنګ کې نیول شوي د جنګي اسیران دي، نو خامخا په جنګ دا شان راځي. هم بهرني عسکر وژل شوي دي، هم افغانان وژل شوي دي. خو بالاخره پرېکړه په دې سوې ده چې دا پنځه بندیان به خلاصي چې بین الافغاني مذاکرات به شروع شي. د بعضې هیوادونو لکه فرانسا یا همدا سرلیا یا ناروې نور هغه هیوادونو د دوی په بحث باندې به غور کېږي. د دوی سره په دې باندې بحث کېږي چې دا د افغانستان د سولې لپاره یو غټ قیمت دی او دغه قیمت ورکول پکار دي چې بالاخره موږ بین الافغاني مذاکراتو ورسېږو او د یو دایمي سولې لپاره هغه تیګه کښېږدو چې واقعا هم د افغانانو ورته ضرورت وي.
د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره آیا ځینې خاص معنی خو نشته، ځکه چې باید په اتلسم باندې د تاسو د تیرو خبرو په اساس باندې پیل شوی وای دغه خبرې؟
بالکل، موږ ویلي وو چې اتلسم او درشلم د اګست پورې به امیدواري زیاته وه چې خبرې شروع شي. خو لکه مخکې چې تاسو ته وویل چې دا یو ډېره غټه پروسه ده او د رڼا پروسه ده، وخت نا وخت دغه وړې وړې ستونزې منځته راځي. خو زموږ اراده هم دا شی ده چې بالاخره بین الافغاني مذاکرات ځو او خپل تعهد به پوره کړو. او د طالبانو څخه مهم غوښتنه دا ده چې په دې کې نور افغاني را پیدا نه کړي، ځکه د ټول افغانانو همدا ته انتظار ده چې ژر د ژره بین الافغاني مذاکرات شروع شي او بالاخره موږ یو دایمي سولې ته ورسیږو.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلی و.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ څپه 12.89 او د اف ام پر 13.15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وازی اوریدلی سي. ورزو ننګرهار ته چیرې چې ډیری خلک د افغانستان د خپلواکۍ د یو سل یوې کلیزې د نمانځنې په چمتووالي بوخت دي. که څه هم د افغانستان د خپلواکۍ ورځ چې د زمري میاشتې 28مه ده، لا وخت پاتې دی. خو د ننګرهار ګڼ شمېر اوسېدونکي سرلوس جلال آباد ښار ته راځي او د دغې ورځې لپاره له نیول سوي چمتووالي ننداره کوي. په دې اړه نور تفصیل سهار ګل امیر زیرا کوي.
په ټول افغانستان کې خو په ځنګړي ډول ننګرهار کې په دې وروستي کلونو کې د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې د نمانځنې دود مخ په ډېرې دود او ځایي خلک په خوښۍ او وطنونو نمانځي. د ننګرهار ځینې اوسیدونکي سر له اوس جلال آباد ښار ته راځي او د دغې ورځې لپاره د نیول شوي چمتووالي ننداره کوي.
زه احسان الله پاچا د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکیم. دغه ورځ چې کوم دی په کال کې یوه دفعه راځي او باید دغه ورځ زموږ نه همداسې تیره نه شي. دغه ورځ باید موږ تاسو ټول ولمانځو، هر یو په خپل ګاډي باندې یو یو بیرغ، دا په ځان باندې یو فرض وګرځوئ، د دې له خاطره چې موږ خپل وطن سره یوه ډېره زیاته مینه، دومره مینه لکه یو ماشوم چې د خپلې مور سره دومره مینه لري، همدغومره مینه، یوه لیونۍ مینه باید ټول ځوانان د دغه وطن سره، د دغه بیرغ سره ولري.
دا په داسې حال کې د چی لتیرو دوه ورځو راهیسې د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې د نمانځنې لپاره د جلال آباد ښار یو شمېر لوی واټونه، څلور لارې او ځینې تفریح ځایونه د افغانستان په ملي بیرغونو پوښل شوي او رنګه ګروپونه او د شاه غازی امان الله خان انځورونه پکې نصب شوي دي. بلخوا د جلال آباد ښار یو تن هټیوال چې په دغه ښار کې د افغانستان له ملي بیرغ جوړ شوي لباسونه او ځینې نور توکي پلوري وایي چې سږ کال هم لکه د تیرو کلونو په څیر بازار تود دی.
زمانو فضل حق دی نو سګر الحمدلله موږ سګر حالات ګورو تنه ماشاءالله موږ مشران ګورو، تشران ګورو، واړه غټان ګورو، ټول د وطن د مینې احساس کنه لګیا دی. را روان دي د وطن د بیرغ نه جوړ شوي تسبیح اخلي،
بل خوا د ننګرهار ولایتي مسولین هم وایي چې د دغې ورځې د خین منځنې لپاره تیاریاں روانې دي. د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیانی ازادي رادیو ته وویل
سکال حسکیږي چې د نور کلونو په توفیر سره دا ورځ په ډیرو شاندارو مراسمو سره ونمانځل شي. همدا مهال د جلال آباد ښار په نهګون ناحیو کې او د ولایت په دوه ولسوالیو کې د ملي بیرغ د سیمو پوښل او بیرغ پورته کول، همدارز د شاه غازی امان الله خان د کښونو زړول او د غازی امان الله خان
د زمری 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د اعلان ورځ ده چې له نن څخه پوره یو سل یو کال وړاندې امان الله خان له انګریزانو څخه د خپلواکۍ له ترلاسه کولو وروسته وکړ.
په تخار ولایت کې بیا د ځنګلونو د وهلو اندېښنې زیاتې سوې دي. سیمه ییزې سرچینې وایي چې په دغه ولایت کې د سیمه ییزو زورواکو له لورې طبیعي ځنګلونه وهل کېږي. دوی وایي په وار وارې دغه ستونزه د تخار له چارواکو سره شریکه کړې خو تر اوسه ورته پام نه دی سوی. اجمل آریان نور تفصیل راکوي.
د تخار په سرحدي ولسوالیو کې د طبیعي ځنګلونو وهلو خلک اندېښمن کړي دي. د دې ولایت د کوکچې پورې غاړې ولسوالیو ځینې اوسیدونکي وایي چې د طبیعي ځنګلونو په وهلو کې سیمه ییز زورواکي لاس لري. د دوی په خبره زورواکي د ځنګلونو په وکلو سره غواړي دولتي ځمکې غصب کړي او ادعا کوي چې تر اوسه 65 سلنه طبي ځنګلونه وکل شوي دي. شیردل پاسون چې د تخار په درقد ولسوالۍ کې وسی وایي چې د طبي ځنګلونو وکلو سره وحشي ژوي هم ورک شوي دي. د ښاغلي پاسون د خبرو پر بنسټ چې د ځنګلونو د وښلو له امله د آمو سیند د افغانستان لوري ته مخه کړې او زیاتې کرنیزې ځمکې لاندې کړې دي. د تخار د انګې قلعه ولسوالۍ اوسیدونکي محمد نبی هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اکثریت تزایو کې تقریبا 80% ځنګلونه له منځه تللي دي په دوه برخو باندې. له یو خوا څخه خلکو ولسونو او زورواکو سره ځنګلونه خراب کړل، بلې خوا څخه چې هغه سیمې ته د انکشاف او د استنادي دیوالونو لپاره کومه توجه نه ده شوې، نو اوبه د دواړو سیندونو له خوا څخه هم له آمو سیند او تاجکستان له سیند له خوا څخه هغه ځنګلونه را ایسار کړي دي. ټول ځنګلونه یو اوبه وړو یو خلکو چور کړل.
د طبي ځنګلونو وکلو د تخار ولایت د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي هم اندېښمن کړي دي. د دې ادارې رئیس عبدالولي حبیبي له قومي مشرانو غواړي چې د طبي زیرمو د ساتنې په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. موږ هڅه کوو چې د قومي مشرانو له لارې د ځنګلونو د وهلو مخنیوی وکړو، خو یوه لویه ستونزه چې د وحشي ژوو او د طبي زیرمو او د ونو پر وړاندې موجود ده، هغه ناامني او جنګ دی، ځکه په ځینو سیمو کې دولت واک نه لري، هلته ښایي ځنګلونه ووهل شي. د تخار د والي وان محمد جواد هجري بیا وایي د ولایت رهبري د طبي ځنګلونو ساتنې ته جدي پاملرنه لري. ښاغلی هجري زیاتوي دوه میاشتې وړاندې چارواکو د دې ولایت په ینګې قلعه ولسوالۍ کې څه باندې 2500 جریبه دولتي ځمکه چې د زورواکو لخوا غصب شوې وه بیرته را وګرځوله. ځنګلونو ته تر یو حده پورې د مخالفانو له لورې زیان رسېدلی، خو په کومو سیمو کې چې دولتي ځواکونه موجود دي هلته هیڅ چا ته اجازه نه ورکول کېږي چې ځنګلونه ووهي. موږ په سیمه کې د طبي زیرمو او د ځنګلونو د ساتلو په خاطر ځانګړې کمیټې جوړې کړي او په سیمه کې د ځنګلونو له وهلو څخه مخنیوی کوي. دغه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان حکومت د تخار د درقد ټاپوی د ملي پارک په توګه اعلان کړ. د تخار د کوکچې سیند پورې غاړې ولسوالۍ له تاجکستان سره ګډه پوله لري. په دې سیمه کې د امرود د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د طبي کرښې په توګه پیژندل شوی. دغه سیمه طبي ځنګلونو پوښلې ده. اجمل آریان، ازادي راډیو، تخار.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس بل سالم محمد صالح خبرو چې نړیوال ورځپاڼه د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
بریتانوی ورځپاڼې ګارډین په خپل پرونی غني کې د سولې د بین الافغاني مذاکرو پر برخلیک او د حکومت د مرکزی هیات د غړي فوزیه کوفي پر ټپی کې د لیکنه خبره کړې ده. فوزیه کوفي تیر جمعه د پروان کابل پر لار په کلکن سیمه کې د ناڅرګندو کسانو په ډزو برسیرنه چپی سو. د ورځپاڼې په لیکنه فوزیه کوفي د حکومت د یویش کسیز مرکزی هیات غړي د چیلې طالبانو سره به د سولې پر روانو بین الافغاني مذاکرو کې برخه اخلي. د لیکوال په باور کې څام وسلولو طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګ اړوندو وسلولو پر دولتي اشخاصو خپلو حملو ته دوام ورکړي، خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي ویلي چې پر فوزیه کوفي په حمله کې د دوی ډله لاس نه لري. د ګارډین په لیکنه د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قرین د دې پیښې په اړه د پولیسو د تحقیقاتو خبره کړې، خو د دې حملې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. په لیکنې کې د طالبانو او امریکا موافقې ته هم اشاره شوې چې له مخې له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو وتلو د غرض د طالبانو او حکومت ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابرېږي. هندي رسنۍ بزنس ورلد د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د پاکستاني افراطي ډلې لشکرې طیبه د 15 غړیو د وژل کېدو په اړه لیکنه خپره کړې چې په وینا یې د دې ډلې دوه مهم قومندانان هم په وژل سو کې شامل دي. د هندې خبرونه د دینو سرچینو په حواله ویلي چې دا پاکستانی وسلوال د افغانستان د ملي امنیت له ځواکونو سره په نشته کې د یک شنبه په شپه وژل سوی دي. په دنګام ولسوالۍ کې د لشکر طیبه د وژل سو قومندانانو نومونه پاچا خان او اختر بلل سوی دي. د خبرونه په وینا د لشکر طیبه ډلې د وسلوال چې په دنګام کې ځای پر ځای سوی وو پر افغان امنیتي پوسټو بریدونه پلانول. پاکستان سمدلاسه د دغو ادعاو په اړه عکس العمل نه دی شووله. ملګرو ملتونو په خپل یوه تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې تر شپږو زرو زیات پاکستاني وسلوال فعال دي.
اوس په یو نړیواله موضوع راوخلو. د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پر ضد لسګونه زره کسانو مظاهره وکړه. پرونی مظاهره چې تر سره کوونکو یې د ګډونوالو شمیر 2 لک بللی د بیلاروس په تاریخ کې بې ساري بلل سوی. سفی الله ستانګزی په دې اړه راپور چمتو کړی چې د مظاهرو په ژغ پلیږي.
د مینسک ښار عمومي او اصلي واټونه له مظاهرچیانو ډک وو. یک شنبه په پراخو مظاهرو کې د ګډونوالو شمیر 2 لک تنه ښودل شوی، هغه څه چې د بیلاروس په تاریخ کې بې ساري بلل کیږي. ټولو په یوه خوله له واکه د الکساندر لوکاشینکا په ګوښه تلو ټینګار کاوه. الکساندر لوکاشینکا له 1994 کال راهیسې د بیلاروس ولسمشر دی او وروستی وار یې د اګست په 9 د دغه هیواد ولسمشري ټاکنې په اکثریت وګټلې.
د لوکاشینکا دی بریا خلک او د هغه مخالفانو لپاره ول او له ماغه اول ورځې د دې تباندی یو اونۍ مظاهره روانه کړې. پرونی پراخ مظاهره ته د بلاروس د مخالف ګوند مشر ماریا کلاشیناکوا چې لډیر وخت د ولسمشر لوکاشینکا د بیواک کېدو په لټه کې ده خبري وکړه.
پشپگو ویشتو کلونه کی اول وارده چی موگ او تاسو حس کهو یو آزاد اروپایی ملتیو. پگه ده بعد موگ بریالی شو زموگ غختنه داده چی پخوانه ولست مشر باید استعفا وکری.
د الکساندر لوکاشینکا په دوره کې هیڅ ټاکنې شفافه نه دي بلل شوې. د اگست د 9 په ټاکنو کې روس له هغه چې لوکاشینکا په اکثر رایو بریالی اعلان شو سیاله سویتلانا تخانوفسکایا وویل په اصل کې انتخابات دی ګټلی، خو لوکاشینکا په درغلي او ځان ولسمشر کړ. هغې ځان لیتوانیا ته ورسوه او له هغه ځایه په خپلو خلکو غږ وکړ چې پراخې مظاهره وکړي. اخو د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پرون خپلو پلویانو ته وویل د ناټو ټانکونه بلاروس ته نږدې درول شوي او غواړي دغه هیواد له سره ټاکنې وکړي، هغه کار چې دی به اجازه ورنه کړي. ګرانو ملګرو، ما دلته نه یې راغوښتي چې له ما دفاع وکړي. تاسو په 15 کلونو کې اول وار د خپل هیواد، د خپلې خپلواکۍ، خپلو کورنیو، د ژوند ملګرو، خویندو او بچیانو لپاره دلته راغلي. ناټو د لوکاشینکا ایداوی چې ګواکې دا تړون پوځي مداخله نیت لري او یا د بلاروس په سرحدونو کې خپل پوځیان ځای پر ځای کړي رات کړه. اخو د روسي جمهوریت ریاست کرملین ویلي ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل بلاروسي سیال الکساندر لوکاشینکا سره ټلیفوني غږیدلی او ورته ویلي دي چې روسیا حاضره ده که بلاروس له بهرني فشار سره مخ وي د پوځي تړون په اساس مرسته ورسره وکړي. دا د پوتین او لوکاشینکا دویمه ټلیفوني اړیکه وه چې په وروستیو څو ورځو کې نیولې. د لوکاشینکا د بیا ټاکل کېدو په خبرګون په پراخو مظاهرو کې شاوخوا 2000 نیول شوي، سلګونه مظاهرچیان ټپیان شوي او د پولیسو لخوا د زور زیاتی په نتیجه کې لږ تر لږه 2 مظاهرچیان وژل شوي هم دي. کوم مظاهرچیان چې بیرته راخوشي شوي هم دي په بند کې د پولیسو له بد چلند او وهل ټکولو شکایت لري. نړیوال ټولنې په تیره بیا اروپایي ټولنې د بلاروس په وضعیت باندې تیره جمعه فوقلاده غونډه جوړه کړه او ټینګار یې وکړ چې د بلاروس په چارواکو بندیزونه ولګوي. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پومپیو پولند ته په سفر کې له بلاروس غوښتي چې له مدني ټولنو او خلکو سره د تعامل وکړي.
او یو بل راپور مو په روزګان کې له پوځي جامو سره د شوزو د لیوالتیا په اړه دی. په روزګان ولایت کې د پوځي رنګ جامې مشهورې سوي دي او اغوستون کې شوزي او انجونې دي. د ترنکوټ دکانداران وایي تر ډېره کلیوالې میرمنې ورڅخه دا رنګ جامې اخلي او خوښوي. دا چې علت یې څه دی له شریف الله شرافت نه به یې واورو.
په جګړه ځپلې روزګان کې د افغان پوځیانو سره د کلیوالو میرمنو بي ساري مينه
موږ ته پوځي ډله شخوند راکړه. د افغان سرتیري سره موږ مينه لرو ځکه موږ د پوځي جامې اغوندو.
دا څنګه غوټی ده؟ د اورزګان ولایت اوسیدونکو څنګه غوټی یو لهغه میرمنو څخه دی چې د پوځي په نوم جامې اغوندي. جی د ځان لپاره څلور جوړې پوځي جامې پیرلې. دا وای چې د افغان ملي اردو جامو ته ورته د پوځي په نوم د کالي د افغان پوځ د ملاتړ په هدف کوي.
او ما د جامع کړي د جامع ځکه د خون جاغون دي د پوځي جامع شخوندو کوي او موږ ته پوځي ډله شخوند راکړي. د افغان سرتیري سره موږ مینه لرو ځکه موږ د پوځي جامع اغوندو. ولا ډېر نجونې اغوستې زیار خور چې وینم اغوستې دي. نو
دا پترینکوټ شار او شوزینه مارکیټ کې د 15 کلن محیب الله د ټوکرانو پلورنځی ده. محیب الله په خپل دکان کې ټول شزینه ټکران یا جامې پلوري او مشتریان یې هم ټول شزی دي. د محیب الله د دکان چپ لاسته د افغان ملي اردو د یونیفورم په رنګ شاوخوا 15 بستی ټکران پراته دي چې په لیدو به یې سمدستي افغان ملي اردو ذهن ته راسي. محیب الله وایي د دکان ته په ورځ کې حتما 2-3 شزی ورځي او دا پوځي ټکور پیری.
په زیټ کوټ چې دی دا یو کال دوا کې چې راغلی دی دا ډیر شجره جوړی دی دا په در رقم ټکو دی دا د رسی رقم ټکو دی د ورځ شجره راځي څلور 15 شپږ کمیس وروړي دا بیا دا کالی جن جوړی دا شنیان تیم جن جوړ دی په خپل ځانو ته جن جوړی دا اول سر چرالی دونه نو تی وځ دلته د غسل دا بابسل ور ډیر وځ در په خو په تلوس ډیر دا ټکو ورس.
محیب الله وای د پوځي جامو د غټکور زیات شمیر هغه میرمنې هم اخلي چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي. شیما شاهین بیا داسې یوه ارزګانۍ مېرمنه ده چې نه یوازې پوځي جامې اغوندي بلکې غواړي پوځي سي، خو دا وایي کورنۍ اجازه نه ورکوي. د ارزګان د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې د دغه ولایت